مشال ریډیو په یو بل غړی کې استریم شي په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو دی غړی کې ز بنور شاستاسو قربایم نیکی پیرزونی او سلامونه می قبول کړي د دې غړی په خبرونه کې درته په اول نیمای کې د مشال په نوم خبرونه لرو او په دویمه کې به د مشال ترنا لاندې بحث واوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی وړاندې کوي
سرټکی د امریکا بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو تاریخ ګډړ ډله او جماعت الدول قران د ترګرو په نړیوال فهرست کې اچول دي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید خپل کمزوري حالت ته پکتو سره له جګړې لاس واخلي د خامو تیلو د یو بیرل قیمت نن پروان کال کې په لومړي ځل تر 500 ډالر زیات شوی دی او سمه خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو تاریخ ګډړ ډله او جماعت الدول قران د ترګرو په نړیوال فهرست کې اچولې ده چې لمخې د یادې ډلې ټولې اساسي کنګل سوي او هیڅ یو امریکایي ادارا یا کس ورسره راکړه ورکړه نشي کولای د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرڅوي یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د درادم خيلو تاریخ ګډړ ډله په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د خبرې چې پکې یو سل او دو ډیرش کسان وژل شوی ترڅنګ په یو شمیر نورو ترګریزو کاروانو کې ککړه ده او د یادې ډلې مشر عمر منصور په باچا خان پونتون د سوي بریټ جوړونکی وو د خبر پاڼې لمخې یادې ډلې په 2010 کال کې د یو برتانوي خبريال په توشتونه او په 2008 کال کې د یو پولندی خبریال په وژنه کې هم لاس درلود خبرپاڼه د جماعت الدول قران ډلې په اړه زیاتوي چې په پېښور کې میشته د غډره د افغانستان په ننګرهار ولایت کې فعالیتونه کوي او د القاعده افغان طالبانو لشکرې طیبه سره کلکې اړیکې دي د دې ډلې په اړه خبرپاڼه وایي چې په 2010 کال کې د کونړ ولایت ځخه یو برتانوي مرسته کوونکی لنډا نارک ګرو تشتولې او وشلې وو د خبر پاڼه پروند جاری شوې ده په پاکستان کې جماعت احمدیه وای د دوی د مسلک یو کس وشه سوې دي د ډډي ویان سلیم الدین مشال ریډو ته ویلي چې داوود احمد نومي کس د چارشمې پرز د کراچي په ګلشن اقبال سیمه کې نامعلوم کسانو په ډزو وشلې د دې پیښې په اړه د ګلشن اقبال تانې د پولیسو یو چارواکي یوسف رضا د چارشمې پرز ویلي چې رپورټ د څلورو نامعلوم کسانو پر ضد لیکلې خو لا هم څوک نیولې نه دی تر کې طالبان پاکستان ملا مسعود ډلې د وژنې ذمہواری قبول کړې ده په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترګرو د لمنځوړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي حمد الله محب ازادي ریډیو ته د چارشمې پر ورځ وویل
سولې او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو او نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده چې د وسیلې په توګه د ترګرۍ د کارېدنې مخنیوي وشي
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د تیر خلیف ورځ د امریکا بې پایلوټ الوتکو د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور وواژه او د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودرن صالح خان ول چې دا برید د نړیوال قانون خلاف و دا دوم ځل دی چې امریکا د پاکستان د خاورې دننه مشخص هدف په نښه کوي تر دې مخکې په 2010 کال کې په خپل آباد کې د اسامه بن لادن پر ضد عملیات کړي وو چې هغه وخت هم اسلام آباد د امریکا حمله د پاکستان د ځمکني بشپړتیا پر ضد ګڼلې وه البته امریکا په قبایلي سیمو کې وخت په وخت به پلټ الوتکو بریدونه کړی دي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید خپل کمزوري حالت ته په کتو سره له جګړې لاس واخلي د امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د حکومت د امنیتي ارګانونو د ویاندویانو په ګډه خبري غونډه کې وویل ک طالبان د سولې خبري ونه مني د خپل مشرانو په سیر به لمنځه یوړل سي د زیات کړه د افغانستان حکومت د طالبانو په لیک کې ورستي بدلونونو له نږدې څاري او طالبانو ژغ کوي چې له دې موکي په ګټه اخیستو سره پر امن ژوند تیرولو ته مخه وکړي شاغلي غورزنګ زیاته کړه چې د طالبانو کمزوري حالت ته په کتو سره افغان حکومت خپل ځواکونه هڅولي چې خپل مبارزه چټکه کړي افغان ولسمشر ویلي چې راتلونکي اونۍ به له کرپشن یا فساد سره د مبارزې یو نوی باب پرانستل شي اشرف غنی دا څرګندونی تیر ماښام په کابل کې د افغانستان د څلور دیش ولایتونو له شاوخوا 200 خبريالانو سره په ځانګړي لیدنه کې وکړي ولسمشر که څه هم له فساد سره د مبارزې په اړه تفصیل ورنکړي، خو ویل چې خبریالان هم باید له کرپشن سره د مبارزې په خاطر په کومو ادارو کې چې شفافیت وویني خپل ژغ پورته کړي. اشرف غنی همداراز په دې غونډه کې لوی څارنوالۍ ته ذمهواري وسپارله چې د وژل شوو خبریالانو د وژنو پیښو پلټنې وکړي او لاس لرونکي عدالت ته حاضر کړي. د خامو تیلو د یو بیرل قیمت نن په روان کال کې په لومړي ځل تر $50 زیات شوی دی. د دې سره تیل تولیدونکو اقتصادونو له روس او قازقستان واخلې تر ایران او عراق پورې هیوادونه ته ګټه رسولې. دغه بیه چې د روان کال په پیل کې د دې سربیره $20 وای چې ایران تر 50 پورته کېدو وروسته د تیلو تولید زیات کړی وو. کاربن وای د تیلو د قیمت د زیاتوالي وجه په امریکایي ډالر کې د پیاوړتیا راتلل دي. په نړۍ کې تیلو زیاتره راکړه ورکړه په ډالر کې کېږي. په آذربایجان کې د آزاد اروپا او آزادی رادیو خبریاله له هغه وروسته خوشی سوي چې د دې هواد سپریم کورټ د دې سزا له 9.5 کلونو څخه 3.5 کلونو ته راکم کړه. له خوشی کېدو وروسته خدیجه اسماعیلوه د خپل کار جاري ساتلو هوډ څرګند کړ. عدالت دا فیصله د چهارشنبه په ورځ د اغلی اسماعیلوه د درخواست راوړیدو وروسته وکړه. د اوریدنو پر وخت د په عدالت کې نوه خطر پرې لږ وخت وروسته له جیله خوشی کړل شو. له راوتلو سمدستي وروسته اسماعیلوه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل: شه چاري زه له زندانه راووتم. دې زیاته کړه چې ستاسو د ټولو مننه، زه پیاوړی یم او جذبه مې تانده ده او د خبريال په توګه به خپل کار جاري ساتم. نوموړی د 2014 کال په دسمبر میاشت کې نیول شوی و او سزا ورکړل شوه. د آذربایجان کې د کرپشن یا فساد په اړه رپورت جوړ کړی چې په کې د دې هیواد ولسمشر کورنۍ هم شکیله شولې و. خبرونه پای ته ورسېدل او اوسم د موسم او کرنسي حال درته لرکو.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکای ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.53 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو یورو په 1.15 روپۍ او په 1.48 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ اویا پیسې او په 28 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ او په 28 روپۍ 40 پیسې. یو افغانی په €1.50 او په €2.50. او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستر کیږي او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې باران وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، بنو کې 30 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 40°C وي.
د مشال ریډیو خبرونه د کرنسی بای او موسم حال مواوره ده. اوس درته د مشال ریډیو په اورنۍ غړی کې د مشال په نوم خبرونه وړاندې کوو چې پکې په کم عمر جنکو او لکانو ته د موبایل او انټرنیټ سہولت ورکول په اړه د اوریدونکو نظرونه ځای کړی شوې دي. د خبرونه قربان جی به امیر ده.
د مشال په نوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه
ګران اوریدونکو، د مشال په نوم خبرونه کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم. له تاسو ټولو نه مننه چې زموږ په ټاکلې موضوع مراته خسته پیغامونه پریښي دي. پر ټولنیزو موضوعاتو د ډیرو ملګرو نظرونه چې مخې ته راشي، نو دا د یوې نیغې او مثبتې لارې په ټاکلو کې د سړي سره مرسته کوي. که څه هم په تاسو کې به ځینې وایي چې په دې پروګرام کې د یوازې زمزمې او شعرونه نشر کو، خو باور وکړئ دا به ترې څو چنده بهتره وي چې په موضوع وغږیږو. که نن څه نه شو ویلې له بل نه اورو، نو سبا رومرو موږ هم په دې توانیږو چې په یو موضوع خپل نظر ښکاره کړو. د رواني اونۍ لپاره مو موضوع دا وه چې انټرنیټ، موبایل او نوو ډیجیټل اسانتیاو ته د کم عمره جون او هلکانو لاسرسی په کار دی او که نه. ډیرو ملګرو موږ ته په فیسبوک او پیغام ثبتوونکي ماشین پیغامونه پریښي دي. دغه درته خپرو، خو اول د بلې هفتې موضوع وایي: د روژې هر ماښام اختر وي، په زړه سوری د پېشمنۍ د لاسه یمه. روژه را روانه ده، ستاسو روژه څنګه وي؟ د روژې مو څه ډیر خوښ وي؟ روژه څنګه تیروي؟ ستاسو په سیمه کې د پېشمنی او روژه ماتي رسومات څنګه وي؟ د روژه ماتي پر مهال څه قسمه خوراک کول پکار وي؟ اسی په روژه کې سړی ډیر ورختاوي که خزي؟ په روژه کې تر ټولو سخت کار سوي نسوار سیګریټ نه پکې سړی د تل لپاره زړه صبرول شي او کنه د روژې په باره کې شعرونه او ټپې هم راستول شي. اوس راځو د دیونه پیغامونو ته. دا پیغامونه موږ د فیسبوک او د پیغام ریکارډونکو ماشين لارې ترلاسه کړی دي. ګل حلیم صابر وایي د انټرنیټ استعمال که په احتیاط وشي نو بد نه ده او زیاتوي چې ماشومان د تری لرې وساتل شي.
نیٹ استعمال خو ډیر شو دا خو چې فائدہ جن اخلي او چې غلطه فائدہ جن اخلي بیا ډیر غلط کار دا مشومان ته موبایل او نیٹ ورک کول زکه صحیح دي چې دا خو د مشومان مستقبل خرابې هني مکمل مستقبل سوځي.
همیرا چکزی وای کوچنۍ انجونو ولکانو هم نن سبا موبایلونه په لاسو کې نیولې وي. دا له څنګه خبره ده همیرا؟ تاسو په کور کې هم مشومان موبایل او انټرنیټ کاروي کنه؟
ډېر غلط کار دی. که د کم عمر چې نه کور ته څوک موبایل ورکوي او که د کم عمر هلکانو ته. نن سبا چې زه ګورم او ډېر چینی چینی هلکان چینی چینی نجونې دي ټول ورځې موبایلان په لاس کې پر موبایلانو باندې اخته وي. هر څه یم پاتې دی، د سکول ته سبق یم پاتې دی، د مدرسې سبق یم پاتې دی، لمونځ اودس یم پاتې دی، د مشر عزت یم پاتې دی. بس هر ورځې سوچ په موبایل کې، دا ډېر غلط کار دی. زه هر مور او هر پلار ته دا خواست کوم چې خپلو دا رقم که د کم عمر نجونې او که د کم عمر هلکان وي موبایلان په دا ټیم کې مور کوي چې کم وخت د ښه تعلیم وکړي زبه چې فارغه کړي بیا که څه موبایلان ورکړي نیم بیا سم ټیک خبره ده. دا په دا ماشومتوب کې موبایل ورکول ډېر غلط کار دی.
زاهد الله زدران لکوهات هم ته لیکلی که کوم رنجونی ولکان موبایلونو ته لاسرسی ولري نو دا تاوانی کار دی. دی وایي مور او پلار لا پکار دی چې خپل بچو له کتابونه واخلي. ل جلال آباد نه جانا قره ته لیکلی انټرنیټ خو وسیله ده خو کم عمر ځوانان او پیغلې ترې قسمه ګټه پورته کړي. خو وایي دا د کورنۍ تربیت پورې هم اړه لري. کېدای شي ماشومان وپوهول شي چې له انټرنیټ او موبایل نه سمه ګټه پورته کړي. اریان غمگین لبګن نخ خپل غږیز پیغام کې وایي د دوی کورنۍ کې خزي یوازې ساده موبایلونه استعمالوي.
اوس کوم موضوع یې خو د نیټ په باره کې. نیټ د مو علاقې لپاره نه ضروري ده، کوټ علاقې لپاره ویلې ځار چې بزنس کوي نارینه او دنه او دوته په کور ده. موږ چې علاقې کور مت نن سبو خځې ساده موبایل نه پیژندي نه نیټ خډېره وړیا خبره. موږ ته دا په کور ده کنه څه د کوټه علاقو لغه دا د نیټ استعمالي د خپل بزنس لپاره استعمالي او مو علاقې لپاره نه ضروري.
د لکی مروت خلیل اشنا بیٹنه بیا په دې نظر دی چې کله موبایل استعمال ډیر شي نو ل وډونه تعلیمی سرگرمیان پات کیږي.
کم عمر الکانو او جنکو ته موبایل ورکول نه دی پکار، ځکه چې امیر سید یو خدا خبره ده چې هغه د تعلیم نه بالکل منې کوي، ځکه چې 24 غنټه په موبایل باندې ناسي. او بل دا خبره چې زمونږ د پښتنو سیمه کې ډېرې مسلې د دې موبایل د لاسه نه راغلي دي امیر صاحب، ځکه چې واړه الکان او جنکۍ نه دومره پوهېږي کنه، عقل دومره نه لري. امیر صاحب زه به در ځان خبره درته وکړم، ما ته دومره پته نه لګېږي چې ګیر موبایل نه به ما ته څه جوړېږي او څه به نه جوړېږي. امیر صاحب خیر ده که نور نه وي، امیر صاحب خو خیال کول پکار دي چې ګیر دی چا سره خبرې کړي او څرنګه حالتونه دي. امیر صاحب بس امیر صاحب دا به وایم چې موبایل اول خو نه دی ورکول پکار، اکه دې ورکړي بیا خیال خامخا کول پکار دي.
قدرت الله سپینوامه د وزیرستان له د تخیلو نه راتول کل انټرنیټ او موبایل هم د هغو سیزونو په قطار کې راځي چې هم ګټه لري او هم تاوان. دی وایي دا پر انسان پورې تړاو لري چې نوي وسایل څه ډول استعمالوي. نور رحمان داوړ وایي د یو تعلیم یافته ځوان یا تعلیم یافته پیغلې لپاره د انټرنیټ او موبایل استعمالول ډیر اړین دي او چې هر چا په صحیح معنی تعلیم ترلاسه کړی وي نو هغوی له دغو نویو وسایلو ارومرو ښه ګټه پورته کولی شي. خاکسار افغان له خوست راته لیکي د ماشومانو لپاره انټرنیټ او موبایل تاوان لري، ځکه چې یو خو یې له درسه باسي او بل داسې مواد هم پکې کتی شي چې د دوی د عمر د ماشومانو لپاره کتل له روغتیایي، اخلاقي او اسلامي پلوه ښه نه وي. حمید الله هدرخیل را تلیکلی کتنکی ځوانان او تنکی پیغلی انټرنیټ او موبایل زیات استعمال کړي نو دوی د حافظې له ضعیفوالي سره مخ کیږي. د په دلیل کې وای زکه چې بیا دوی له انټرنیټ هر مرسته تر لاسه کوي او ځان په علم پسینه کړوي. د زیاتوی انټرنیټ ته وکړول شي خو دومره نه چې څوک ته کتاب ته شاکړي. لسوات نه دنیا یوسفزی په خپل غږیز پیغام کې وایي سوشل میډیا د نجونو لپاره ښه دی خو دوی دې د ملګرو د قبلولو پر مهال له احتیاط نه کار واخلي.
سوشل میډیا باندې خو سوشل میډیا په هر ځای او هر حالت کې تاثیر کوي. نیم تاثیر کړی دی چې موږ ټول پرې نه اخیسته دي خو په کار دی چې موږ ځان پرې پوه کړو صحیح یې کوو او ځان سره ښه فرند جوړ کړو. څنګه کوي دا کوشش چې ځان سره پیشن والا پیج نه لایک او نامو والا پیج لایک او بیا په کې دا خلک راشي چې دې ترې تنګ شي نو ما ټول پرن نه دارې کوي چې تاسو کله هم ځان سره فرند جوړوي. ته له ګوره چې سره شیر کړی دی او سپوست نه کړی دی څنګه پرند دی ورته بیا په تاسو سره ښه پرند جوړېږي. نور داسې ښه ښه پیجونه شته چې څه ترې څوک تېرې زده کړي نو موږ ټولو ته پکار دی چې داسې پیجونه ځان سره لایکو.
د بلوچستان هیله درخواست وایي مور او پلار د نجونو سره سختی کوي خو لکان په خلاص مارټ د انټرنیټ استعمال ته پریخي وي.
راشا چې دینم فیسبوک ته واړم خیال باندې آشنا په بل واړم اول ګانه درته وایم بیا په موضوع باندې خبرې کوم. دالی دی تنها ته او خاصه زلفانی ته په موضوع باندې بزه دا وایم چې کواڑی وی او کغه ټول فیسبوک استعمال والے شي ولی چې نن پرې کوم پلاس پر زی د غیرت فنامه نه دی وجلې خو جنکی چې په کوم ورځ باندې پیدا سم په هغه ورځ شانه وشتي چې بیا د فیسبوک استعمال ول هم داسې اوکی.
محمد اشرف دا ورډ را تلیکلی موبایل او انټرنیټ واقعا ضرورت دی. دی وای ضروری سيزونه خو نور هم دي لکه اور گاډي چاقو ټوپک خو سوکي ماشومانو ته پلاس کې نه ورکوي نو همداسي انټرنیټ او موبایل هم ماشومانو ته پلاس کې نه دی ورکول پکار. د زیاتوی موبایل او انټرنیټ یو خطرناک ضرورت دی او بغیر له سارنې او کنټرول نه دی ماشومانو ته ورنکړل شي. د کلی عبد الله صد سګزي وای موبایل او انټرنیټ د پښتنو په ټولنه کې ډېرې ستونزې او جګړې مخې ته راوړي دي.
کم عمری کی کالے کی کنجلی واغه ته د موبایل او د انټرنیټ سہولیات چکم دي ډېر سخت نقصان لري. اول نقصان خو دا دی چې اجمرشتي په پښتون بیس کې ګوري اکثرا دا رقم کې څنګه راغلي دي چې زه یې خور شو دی علا لکړي او زه یې وشتلې کنه اوس انګریز او کم اردو سپیکینګ معاشره چې د اجمرشتي د پښتون معاشره سړي راایده دي په هغه کې لا خاص مسله نه ده. مطلب دا د پښتون معاشره کې کوم دی خالي موبایل سره لسو یې نه وجلې نو دا په موبایل باندې توای واچو تاسو موږ لري کې دا موبایل یې زیدنګ اوس انټرنیټ د موبایل باندې څه شته گزاره کوي لیکن موبایل بالکل هیڅ معنا نه لري په کوم عمر کې. نو اول نقصان دا دی چې درته وایم چې دا په دې کې ګور ازما استاد چې په خطه دی زموږ څه به نیګټیو کارونه نه کوي لیکن د دې چې دی چې دی لازمي یو دا سکار دې کوي چې هغه د معاشره ته یعنی د بدیم را رسي تاواني نه ورته یو تاوان خدای دی دوه تاوان دا دی چې د دې په تعلیمي کیریر باندې ډېر سخت اثر پرایويږي. نو دا کم عمر چې کوم د خاص د پړای د سټډي دا پر دې پړای په سټډي باندې ډېر سخت اثر اچي.
فهد غمگین لکور می راتویل چې د دوی په سیمه کې انجونی موبایل لسره پیژنې هم نه ولکان په کیسم بد دی.
او په موضوع باندې تاسو په خپل میجنسي بګم کې څو غوږ ته وکم خو زموږ په میجنسي بګم کې کوم تاسو چرتي ورکی دي نجمه میرا هغه صدا موبایل ان پیژن دی هغه چی شدی خو تخپل خپل کو نجمه میرا په میجنسي بګم کوم په لا تخپل خجرکی به شي په موبایل نه پیږي او خیر دوه خو کور را ته چرګی دا موبایل اوس کې ویر کې ته ورته ته نیک پکوغه پکوا خو بالکل نجمه میرا خو ته نه ده صحیح.
د بنو نه فدا محمد فدا بیا په دې نظر دی چې د ماشومان لپاره مناسب نه دي چې انټرنیټ او موبایل چې د پوینا د لویو د استعمال سيزونه دي دوی ته په لاس کې ورکل شي.
په کور کې وړو ماشومان او تر نابالغو کسانو ته موبایل ورکول یا د نور چې کومه ټکنالوژي دا انټرنیټ وغیرہ دا د وای کراول دا مناسب نه دی د ماشومان لپاره باید چې د دینا هغه وساتل شي ځکه چې هغه کویږي نه او دا خو داسې سیزونه دي چې سمي هم کارولای شي فائدہ تر نه اخیستی شي ګټه تر پورته کولای شي او غلطي هم استعمالولای شي نو دا خو لا نه پوهیږي ماشومان خو نو هغه غلط استعمال وکړي دا غینه ډېرې ستونزې ولاړېږي ځینې ویډیوګانې وکړي تصویرونه واخلي په کور کې هغه بیا خپاره شي
لابشین عزیز و رحمان عزیز هم جنو ته د موبایل او انټرنیټ ته ورکولو مخالف دی. دی وای یو شمیر ځوانان او پیغلې د سیالۍ په توګه ګرانبیا موبایلونه ځان سره ساتي چې په اقتصادي ډول هم یو تاوان دی.
ځکه چې خبره دا درته کوم ولور ته په کار دادی چې موبایل موږ نه کړو ور ولې ځکه چې د دې څخه مزید ډېرې تشدد پر مسایل رسېدلې وي ډېرې خبرې رسېدلې وي مور و پلار چې کم وزوی او کم ولور ته تربیت ورکوي په کار دادی چې ورداغه شي ته ترجیح نه کړي ور که دا وي که نیټ وي که موبایل وي که نیټ وي
یوې اورېدونکو چې نوم یې نه دی اخیستی او د ځای نوم یې هم نه دی ښودلی ویلي وروڼه یې ټوله شپه موبایل ته ناست وي او سهار به اسکول ته نه شي پاسېدلی او خوب یې زنګوي
تاسو موضوع ټاکلی وه او چې وړوړکو سره موبایل څنګه خو موبایل خو وړو د فارغ ښه نه دي ځکه چې ما وروڼه د شپه تېره کړي سبا به اسکول ته نه شي تللی او هغو ته مو موبایل نه پرېږدو ما خپل درجې توف نظر مات کړلې ته موبایل لاسا موبایل خو ای وړو د فارغ ښه نه ده نه دي مزدورانو لپاره ښه ده وسلام
فهیماشنه لکوټی نه راتول چې څوک تعلیم لري نو که انټرنیټ او موبایل ولري نو سبا د خبره خونه ده
تاسو ډیره خپل موضوع ده په دې وجه اساس موضوع به دا وي چې چا چې تعلیم کړی نو هغه ته بالکل لاس ورت ورکول په کار وي ځکه چې هغه د دې په اسکول باندې پوهیږي خو چې د چا تعلیم نه هغه ته بالکل دا موبایل او انټرنیټ او فیسبوک دا بالکل هغه ته ورکول نه پکار ځکه چې هغه د دې په اسکول نه پوهیږي هغه د دې نه غلطه استفاده کوي
د ننګرهار له درینوره صابر درمل لیکي موبایل او انټرنیټ د ژوند سهولتونه دی او استعمالول یې مناسب کار دی خو د هغه چا لپاره چې عمر یې د 15 کالونه پورته وي دی وایي تر دې د کم عمر جنو ولکانو ته د موبایل د استعمال هیڅ پلوي نه ما د پکتیا ولایت د اریوب زازیونه محمد حسن درمل بیا وایي موږ باید وړې جنا او وړه لکان د موبایل ټلیفون او انټرنیټ استعمال ته پرې نه ږدو ځکه چې بیا یې ذهن ګډوډېږي دی وایي ټکنالوژي ښه شی دی خو په کم عمر کې استعمال ناوړه دی نواب خان افضلي راته لیکلي موبایل او انټرنیټ ډېر ضروري دی خو که د ضرورت پر اساس استعمال شي نه د ساتیرۍ لپاره عبدالعزیز وزیر لیکي موبایل ډېر خراب شی دی او نن سبا یې کم عمر ځوانانو ته په لاس کې ورکول لوی تاوان دی غنی الله وزیر لبنو نه راتویل د کم عمر ځوانانو په فیسبوک او انټرنیټ روک دی کېدل بې له دې چې دوی ته تاوان ورسوي بل څه نه کوي
کم عمر ماشومانو د پاره فیسبوک انټرنیټ یا موبایل ښه نه دی ځکه چې دغه ماشومانو په ذهنونو د تعلیم نه به اثر کېدو اثر پرې وځي ټول پښتنو ته دا پکار دی چې کم عمره ماشومان فیسبوک انټرنیټ یا موبایل نه لرې اوساتي او خپلو بچو ته د تعلیم او خودو لاره وښایي وسلام
یو اوریدونکی وایي موبایل یو آله ده دا په سړی پورې ده چې څنګه استعمالوي
موبایل یو ښه آله ده که ښه استعمالوي او که بد دا ستا اختیار دی موبایل باندې لری هر ځای خبرې کول شو د دې وجنه ښه آله ده مخکې به خطونه لیکلو او اوس د موبایل ښه ذره ده خو نن سبا ماشومان ټول موبایل خراب کړل نو مور پلار ته پکار دی چې ماشومان نه د موبایل نه وته وګوري
دا کلاچې ظفرخان ملنګ وایي د دوی کلی کې کورنۍ خپل ماشومان ته هله د موبایل او انټرنیټ د استعمال اجازه ورکوي چې هغه په خو بده پوه شي
نجمیر سیب تاسو کوم موضوع باندې خبر در کوم ته مشور خو دا چې موبایلونه چې دي
الکانو جن کو تے پلاس کی نور کے چکور کے دے پختونوں علاقہ دے گانا الکانو دا خبر کے جے کم گرا برتراشی یا فیس بک آئی سی ملاولا شی کورو کے نہیں استعمال ہے بلخو پنڈواس کی دی روزہ دی مبارک شاہ ادا پیغام ضرور ہے نشر کے دیر مننا بجے دیر بجے شکریہ ادا کو
حشمت کریم یوسف زے او یاسمین ہم محفل تا حاضر شوی دی
نن وخت کې کوم حالات ته وګورو موږ به حالات مطابق چلیږو نو که وګورو کمپیوټر او موبایل دا ډیر ضروري شی دی نن وخت کې خو موږ څه چې دي زموږ په ذهنونو پورې دي او زموږ په سوچ پورې ده که موږ یو شی استعمال دا هغه صحیح استعمال وکړو دا هغه به سر ته خلار ومومو او دا یو شی غلط استعمال وکړو بیا اتوماتیکلی خبره ده پاتې شو دا کم عمر زه وایم چې په دې ټایم کې بالکل پکار ده چې څنګه یو اسکول کې یو ماشوم ته الف ب ت 1 2 3 خی ای بی سی خی داسې کمپیوټر پکار ده چې یو کور کې هغه ته ماشوم ته د موبایل چل د کمپیوټر د دې سره ور سره انټرنیټ کې سوي هغه پوی ور پکار ده هغه له تل پوی ور کړی شي نو زما امید ده چې هغه ماشوم به چرته غلطه لار اختیار نکړي پاتې شو د یاسمین خبره ده یاسمین وای چې زم لګي خبرې کوم ولې دا ټاپک زمونږ لپاره ډیر ضروری ده نو یاسمین خبرې وکړه
پښه مې تیار راکې چې زم ده چې باندې سره السلام علیکم لږی باندې سره زه هم تاسو ته ډوټ کوم لږی باندې سره وا کی چې دمر خپل ټاپک کی راولې دي دې ټاپک د لاسه خو زمونږ ته دې کړو چې خدا جګړي او دا شروع نو پاتاتو نو دمر شروع شوی دي خو کوم غاصل چې شو چې ما ته خپل چې ما ته کمپیوټر نه راتلو چل نه راتلو نو ما بچکا کله ونی غانی اوری دی کله ونی پکې فلمونه تا ته نه پویدم نو بس تاقه نو په شمتی زه دی خړی خو کی نو ډیره تاسو چې جنا وس خولی دی نو زه دغه ته پکې سکول وای مر سره نشه پکم پکې نه پویګم ناغه پکې ځان ته سرچ کم هغه هر څه ما ته دغه معنی ما هر سره کې یو لږ باندې څه زه په دې باندې زه تاسو په ډیر سوای خو زوایم چې خشه دی خو استعمال ښه پکار دی سوچ پکار دی پکار دی چې یو کور کې یو ماشوم سره وسره وي هغه ته پکار دی چې مشر وي هغه وګوري دی کې دا څه کوي پکار دی سکول ټول زوایم چې سکول کې سره سره په کور کې یو کتاب نه یو کمپیوټر وسره یو انټرنیټ ورسره سہولت وي هغه هر څه ټول دنیا په کې پاتره ځخ یو دریاب دی او دا لازمي دی نن وخت کې نجمه مرسته
لا مومند جنسینا سفیر غریب مومند وای موبایل ډیر خدي خود ضرورت لپاره نه دا چې بی زیاد فیشن په توګه دی استعمال شي
موبایل دی خشری نجو میرسی ضرورت لپاره خو دی لپاره نه چې خدي دی استعمال کی کبري سو خوشالي او خپکی پرې نه خپکی کلا رور سب دی لري کور کې به دور نه شي فرض کې به موبایل هغه سي په بازار کې راشي تاسو وګورئ رنگ به تیر وای ټول دنیا وته ګوري قابل رگئی نور دنیا رگئی دی او ده پختانو خود ده پارا خودی ره ده عیب خبره ده پشار ده دیده آر فلی بیا مخرا لی قطع باوتنه ده گی سوکتا ده کم جان را غل ده و دیده با غرین با والا والی مزاور کهی که ده رنگین موبایل ده مزاور کهی که دیده ده سشه مزاور کهی خبری دی و ساده موبایل پیدا که غری رنگ ده کور که پریگی ده و بس کوری کهی ده لا رو قاون سر خبری که او کتی بل خاص کار من ده بحر رو نشیدی ده مسافر دی کار دیر خراب ده پیسې وګټلې خو ځای راولي غړي دومره بې طریقې بې قانونه استعمالوي واړه بچي استعمالوي غلط استعمالوي غلط طرف تر وایي دوی خو بالکل کورونه تباه او برباد کړه زادي ته خاص درخواست چې پیسې وګټي موبایل ټیک راولي غي ساده موبایل راولي غي تاسو سره په خبري غي نه غرنګید موبایل دې کې غلط کې سټي چي دې دې دلته کور لوبي کوي بهر خدمت خو ته خي من په خپل سترګو دا ښونه ولیدل
نو ګران اوریدونکو دا د دیونه پیغامونه نوې ټکنالوژي کې موږ وغواړو او کوونه غواړو په موږ خپل اثر پرې باسي موږ یې لومو نشوتلې خو احتیاط ورسره پکار دی ماشومان د انټرنیټ استعمالوي خو د مشرانو په نگرانۍ کې په انټرنیټ کې د ماشومانو د تعلیم او لارښوونې لپاره هم بلاشي پروګرامونه پراته دي که تاسو غواړئ نو د خپل ماشومانو په موبایل او کمپیوټر هغه سیزونه بندولې هم شي چې کتلې د کمومره ماشومانو لپاره مناسب نه دي دلته په سکولونو کې ماشومانو ته د انټرنیټ باقاعده تعلیم ورکول کیږي او مفید او ګټور سیزونه ورته په ګوته کیږي نو همدا وی چې دوی خپل حدود پیژني او له ساده پخینه وباسي نو باور خدي خو کنټرول شرط دی دا د ماشوم فطرت دی چې د کوم سیز نه منې کوي هغه خواته به ډیر زور کوي خوشحالي او هوساینه مو غواړم د بلې اونۍ موضوع روژه ده تاسو په روژه کې جګړې لګوي کنه گزاره کوي اولنۍ روژه مو سو کلنۍ کې نیولې وه کیسه در ته یاد ده مونږ ته وکي بشمنه چې چل کوي کنه د روژه کوم مخه مختروي؟ آیا روژه کې د نسوارو، سیګریټ او نورو نشو نه د تل لپاره زړه صبرېدو لپاره د سړی خ پریکټس کیږي کنه؟ د روژه متعلق چې څه ویل غواړی نو راته وایي. د پیغام ریکارډونکو ماشین نمبر دی 00420211420. تر بلې هفتې اجازه راکړئ. د الله پامان.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د ماسپخین 2:30 بجې شوې په پښتونخوا کې عبدالحی کاکل درته د دې سات د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان طالبانو تاریخ ګیدړ ډله او جماعت الدوال قران د ترګرو په نړیوال فهرست کې اچولې ده. د دې حکم د دغه غام لمخې به د یادو ډلو ټول اساسي کنګلسي او هیڅ یو امریکایي کس یا اداره به ورسره راکړه ورکړه نشي کولای. په پاکستان کې جماعت احمدیه وایي د دوی د مسلک یو کس وژل شوی دی. د دې ډلې ویان سلیم الدین مشال ډول چې داود احمد نومي کس ته چهارشنبه پر د کراچي په کولشنیک باسم کې نامعلومو کسانو په ډز ووژلی. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترګرو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. دا خبره حمدالله محیب پرون مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید خپل کمزوري حالت په کتو سره له جګړې لاس واخلي. د امنیت شورا ویان تواب غورځنګ د حکومت د امنیتي ارګانونو او د ویاندویانو په ګډه خبرې غونډه کې وویل که طالبان د سولې خبره ونه مني د خپلو مشرانو په څیر به له منځه یوړل شي. افغان ولسمشر ویلي چې راتلونکي اونۍ به د کرپشن یا فساد سره د مبارزې یو نوی باب پرانیستل شي. ولسمشر غني دا څرګندونې تېر ماښام په کابل کې کړې دي. د خامو تیلو د یو بیرل بایا نن په روان کال کې په لومړي ځل تر $500 زیاته شوې ده. په آذربایجان کې د آزاد اروپا او آزادي راډیو خبریاله له هغه وروسته خوشي شوي چې د دې هیواد سپریم کورټ د دې سزا له 2.5 کلونو څخه 3.5 کلونو ته راکمه کړه. له خوشي کېدو وروسته خدیجه اسماعیلوا د خپل کار جاري ساتلو هوډ څرګند کړ.
د مشال ریډیو نمو د خبرونو لنډیز واورید او اوس ترته د مشال ترنا لاندې بحث وړاندې کوو. دا بحث تاسو یو وار نه خپني غوړېدلې ده. دا واجی تاسو ته ریکارډ شوی بڼه وړاندې کوو. د دې بحث کوربه دی عبدالحی کاکړ.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال تورانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. افغان طالبانو منلي چې مولا منصور اختر د امریکا بي پايلټ الوتکې په بریټ کې وژل شوی او پرځای یې مولوي حیبت الله خپل مشر ټاکلی دی. پښتانه دا چې د تیر ځل برعکس دا وار طالبان څنګه د سجر د نوي مشر په ټاکنه وتوانېدل؟ آیا د طالبان یو مټي ساتلای شي او دا چې آیا د طالبانو د چارو په چلولو کې به پوره واکو اختیار ولري او کنه؟ مهمه پریکړه به مرستیال سراج الدین حقانی کوي. دا او نورې پښتنې د مشال ترڼا لاندې بحث کې د طالبانو پر چارو ژور نظر ساتونکو خبریالانو او څېړونکو سمی یوسفزي، نظر احمد مطمئن، حکمت الله اعظمی او اباسین بریال سره څېړو. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین حکمت الله اعظمی دی او سره کوشش کوو چې نور قدرمن میلمانه هم په لاین راسي. اعظمی صاحب تاسو سره کلی کوم. اول به لتاسو زخه پایل وکو. تاسو د طالبانو پر چارو ژور نظر ساتي. کله چې د مولوي حیبت الله نوم راغی او طالبانو اعلان کړی نو تاسو څومره نظر ساتي؟ تاسو د پاره دا خبره حیرانون کې وا او کنه؟
کاکر صاحب، اول خدا باید وایم که چیرو ګورو دا ټول د طالبانو پر چارو چې کوم خلک خبرې کوي او انالیست دي، د دې اول لیست کې چې د منصور ځایناستې په حیث باندې ټاکونکی وو هغه به مثلا ډېر ویل کېدل چې سراج الدین حقانی دی. مګر په هغه نه مخکې چې دی حتی د منصور مرګ تایید شوی هم نه و. زما استدلال دا و چې مثلا که حقانی شبکې مشرتابه یا بالخصوص سراج الدین حقانی راځي طالبانو مشري اخلي، دا د دې پر ځای چې دغه وکړي ګټه وکړي طالبانو او بالخصوص پاکستان ته دا تاوان لري. نو بل پاته دوم کس پکې کې مثلا چون چې دی معاون حیبت الله اخونزاده او د نوم راتلی او همدارنګه د قیوم ذاکر نوم راتلی او د مولا عمر د کشر زوی یعقوب نوم راتلی. ګوره یعقوب چون چې کشر دی اغم نسوی راتللی او حقانی شبکې مشران خپل مشکلات یې درلودل. نو زه فکر کوم چې دی زما په آن باندې چې دی داسې یو موقتي شکل باندې دا لیډرشپ د سوی
سمه ده. مننه زمین صاحب. اباسین بریال صاحب هم راسره د ټلیفون پر لاین دی. اباسین بریال صاحب تاسو سره کلی کوم. اچھا بریال صاحب تاسو څخه به هم دغه پوښتنه وي چې د مولوي حبت الله د مشر د ټاکنې اعلان ستاسو دپاره حیرانوونکی وي که نه؟ تاسو تمه درلوده چې همدغه شخص به وي چې د طالبانو په دغه مشرتابه کې د دې کچې دی چې دی مشر وټاکل سي؟
وګورئ د ملا منصور مارک په افغانستان کې د یو طبقه خلکو دپاره ډېره هیجاني او داسې یوه پېښه نه وه چې ډېر تصادفي. دې نه وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې هغه په یو خپلمنځي شخړه کې په چلخ کې وژل شوی دی. د هغې نه وروسته خلکو د طالبانو په وضعیت نظر څاره. د دې نه څو مسلې روښانه کېدي. یو دا چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلافات شته. په ملا منصور ټول هغسې لکه چې په کار و راټول نه شول. د ملا عمر رول یې نه لوباوه. دویمه اساسي مسله چې په دې منځ کې مطرح وه هغه دا وه چې طالبان په څو ګروپونو باندې ویشل شوي دي او د لانجه ټوله په مشرتابه باندې ده چې منځ ته راځي. او درېمه دا ده چې د پاکستان دپاره هم اوس دا مهمه ده چې درک شي چې آیا ملا منصور د ملا عمر په څېر باندې دپاره واحد کرکټر دی که نه چې توافق قربان شوی وي. یعنې یوه نظر سنجیده ده. په دې اساس خلکو ته داسې غوندې ښکاره شوه. او دویمه مسله دا ده چې تاسو وګورئ چې پرون که دا مخکې احتمالاً رښتیا په همدغه د ډرون په برید کې دوه ورځې وړاندې تایید شي نو بیا څنګه طالبان په دې دومره زر توانېږي چې یوه نوې څېره چې مخکې هېڅ نوم یاد شوی نه دی هغه راپورته کړي. داسې ښکاري چې دا ټاکنې د مخکې نه شوې وې او دوی تیار دغسې یو هغه درلودو چې په دې ځای باندې ریپلیس کړي. دا بس مطلب دی لکه د دې سړي نوم ډېر زیات په دې بحثونو کښې نه یاد شوی او نه داسې وو چې په هغه شخړو کښې چې د ملا اختر منصور او د بلې ډلې تر منځ وه نه په هغې کښې یادېدو نه د طالبانو په منځ کښې د هیبت الله د دې نوي مشر نوم هغومره یاد شوی دی چې سړی فکر وکړي یو نوې څېره ده.
سمه ده بریال صاحب. مننه حکمت الله اعظمي صاحب. ستاسو د بریال صاحب له دې خبرې سره څومره اتفاق دی چې مولوي هیبت په دغه لیست کې ونه نه دی دومره یاد شوی دی بلکې دا ټاکنه کېدای شي مخکې له مخکې سوي؟
زه فکر نه کوم چې دغه اختر محمد منصور دی په هغه خپل منځي شخړه کې دی ورته منځه تللی وو او هغه کې زخمي وو. د دې راپورونه شته مګر دا چې دی له منځه تللی وي دا امکان زه فکر کوم ډېر
بریال صاحب دا وایي چې داسې یو خبر راغلی وو خو بهرحال اوس دغه کیسه وایي. خو دې کې سوال دا دی بریال صاحب دا وایي چې دا ډېره په اسانه اوس زما سوال هم دا دی چې تېر ځل برعکس دا ځل طالبانو ډېره ژر فیصله وکړه. نو بریال صاحب دا وایي چې ممکن ده دا له مخه سوی وایي
نه د تېر ځل په څخه یو څه دا وروسته لا وسول. ګوري کله چې دغه مرګ اعلانوي د ملا عمر مرګ اعلانوي په یو دېشم باندې دستي یې د اختر محمد منصور هم وټاکئ. دا د شنبې څخه تر نن ورځې پورې وخت ونیوي. او بل هیبت الله اخندزاده دی د هغه وو دی د معاون وو د اختر محمد منصور معاون ټاکل شوی وو. زه دا نه وایم چې دی به څومره وتوانی طالبان به دغه کې مخته راوړي یا څومره قابلیت به ولري. زه په هغه کې خپله سوال لرم. زه فکر کوم چې دی داسې یو شخص نه دی چې ډېره قوي نظامي تجربه دي ولري مګر دا او داسې شخص هم زه فکر نه کوم چې دی اوسي چې د غلي وي د طالبان دې بېرته سره راټول کړي او یونیفای دی کړي. مګر داسې راپورونه هم شته چې حتی دی په هغه اول ځل کښې مشرۍ ته کاندیدو مګر بیا ده ویل چې زه نه کوم ملا اختر محمد منصور دی راسي مشرۍ ته. نو دا د وختو څخه وو مګر په دا کانټکس نه وو چې اختر محمد منصور ګواکې تېر کال وژل شوی په خپل منځي شخړه کښې او بیا طالبان راټول شوي وي دی ټاکلی وي او اوس اعلان کوي. زه فکر کوم دا لږ
سمه ده. حکمت الله اعظمي صاحب راځم. بریال صاحب تاسو ته هم راځم. نظر احمد مطمئن هم په طالبانو باندې ډېرې لیکنې کوي د دوی پر چارو باندې. له ده هم پوښتنه وکړه چې دغه چې کوم د ده اعلان وسو دغه د ده په فکر آیا ژر و مخکې وو یا ناوخته وو؟ نو د ده جواب و
تېر ځل چې طالبانو د مشر د مرګ خبره وه دوه کاله وروسته او بیا د منصور صاحب په اړه باندې چې مشورې روانې ولې نو هغه تجربو ته په کتو سره چې دوی ځینې زده کړلو دا ځل یې غوښتلو چې څوک مداخله ونه لري ډېره. البته دا په دې معنی نه ده چې تېر ځل بې لرله
خو غوښتل چې دغه پټ لاسونه چې د طالبانو د ویش لپاره کار کوي او خپلو کسانو تم یو ډول اطمینان ورکړي، نو دا پریکړه یې ژر وکړله او خپل مشر اعلان کړي.
سمه ده بریال صاحب، ستاسو په خیال باندې آیا د خبرال د شورا لخوا ځکه ټاکل شوی دی، خو طالبان خو بهرال د افغانستان په مختلفو ځایونو کې دي، په جنگي دغه کې دي، دای څومره باغو ته د منلو وړ وي؟
زه فکر کوم طالبانو کې چې اوس په رهبرۍ کې هر نوې پېښه رامنځته کېږي د طالبانو د پاشل کېدو سبب کېږي. دوی د مشرتابه د ټاکلو په یو جدي بحران باندې اخته شوي دي. هغه نه وروسته چې ملا عمر وژل شوی دی، دا ستونزه تر یو ځایه دوی وکولای شوی د پاکستان په مرسته تېر کال پټې کړي، مګر بالاخره په دې ونه توانېدل. هغه مرګ په ډېرو اساسي شیبو کې چې دوی د سولې د خبرو دپاره تیاری نیو رسوا شو. هغه وخت کې ستاسو یادین دغه رسوایي د افغان حکومت د خوانه او نه پاکستان، بلکې د خپل د طالبانو د منځ له خبر راووت چې ملا عمر دوه کاله وړاندې وژل شوی دی. هغه خپل د اختلاف نشي وي بیا وروسته د دې نه ګوري جو ډېرې شدیدې جګړې سره وکړي. ایتو متحد نشول په ډېرو سیمو کې د دې جنګي قومندانان چې وي بلې خواته واوښتل راواوښتل او دوی په دې توافق ته نه وو سره رسېدلي. اوس هم د طالبانو په منځ کې طالبان نه یوازې چې په دوه ډلو دي، یو تعداد طالبان چې بحث په جنګي ساحه کوو د قطر د دفتر پلویان دی، داس تصور کوي چې د سولې لپاره به یو نوی کړکۍ پرانستل شي او په دې طریقه به دوی نور دغه جګړې د شخړې څخه بېغمه شي، چې البته طالبان هم ستړي دي. دویم بحث چې مطرح کېږي هغه دا دی چې د دې بلې ډلې چې د ملا اختر خلاف خلک وو، د هغې باندې بحث کېدو چې هغوی د دې طرفدار نه یوازې چې نه وو، بلکې ډېر طالبان د هغې پلوۍ په هلمند کې ځینو نورو سیمو کې د طالبانو په ضد راووتل. په شینډان کې د دوی د ډېرې خطرناکې جګړې شاهدان وو. دریمه ډله د ملا اختر منصور ډله وه چې ټوله هڅه دا کېده چې بېرته د طالبانو دغه خواره واره فعالیتونو سره متحد شي او دوی په یو چا راټول شي. په هر حال دوی په داسې وضعیت کې نه دي چې اوس برابرۍ په سر شخړه وو، چې هر څومره چې هلته د دوی ستونزې او اختلافونه زیاتېدل دلته د جنګ کې د دوی په وضعیت باندې تاثیر کوو. د بلې خوا افغان حکومت قاطع تصمیم نیولی وو چې دوی باید پوځي عملیات وکړي او د جګړې کې قاطع واوسېږي. د کرزي د حکومت په څېر باندې طالبانو ته دروغ خطاب ونه کړي، په جنګ کې باید فشار راوړي تر څو طالب دوی ته آماده شي چې هلته سولې ته غاړه کړي. دغه خبرې ټولې د دوی باعث کېږي چې د دوی په مشرتابه کې یوه جدي ستونزه منځ ته رامنځته راغلې ده. ورځ په ورځ پراخه کېږي. یو بل خطرناک سیګنال چې دا مرګ د ډرون په ذریعه باندې وشي، د بلوچستان کې لومړنی برید دی او داسې ښکاري چې نور په امریکا هم طالبانو ته مخه شوي او کېدای شي دوی په مشرتابه کې بیا د پاره دغه ستونزې نور هم دوام پیدا کړي او ته ځینې ووژل شي.
صحیح، مننه ډیره بریال صاحب. حکمت اعظمي صاحب، ستاسو خپل معلومات یعنی کره معلومات څه دي چې د مشر په ټاکنه باندې هماغسې لابینګ یا یو بل سلا کول دا کول لکه څنګه چې د ملا اختر منصور په دغه کې کېدل، کنه دا ځل ډیره په آرامه باندې وسوه؟
ګورې د دې خو ډېر دقیق معلومات زه خپله سره نسته، مګر څومره چې زما تحلیل دی هغه دا دی چې دوی حتمن ډېر هڅه کول کوشش کوي چې د اختر محمد منصور په شان باندې د هغه ته ټاکنې کې کوم غلطیان چې وکړلې هغه بیا تکرار نه شي. او هغه دا و چې ایمیډیټلي ډېر ژر یې هغه وټاکي بې له دې نه چې مثلا د ټولو کنسنسس یا د دوی پر دغه پروکې سلا پروکې دی وټاکل شو. نو دوی د دې ځلې دا کړی دی. داسې راپورونه البته و چې د افغانستان څخه مشران طالبان د جنگي قومندانان والیان دا غوښتي و چې تر څو پورې وړې دغه سي په دې باندې د ټاکلو کې کم رول ولوبوي. مګر اساسي خبره دا ده ګورې که چیرې تاسې داسې څه تقاضا لري یا اکسپیکټیشنز دا وي چې مثلا د طالبانو نوی مشر دی داسې یو شخص وسي چې لکه ملا عمر، زه فکر کوم دا هیڅ امکان نه لري. تاسې وګورئ هغه دلته په افغانستان کې ټاکل شوی او دا نور هر مشران یا که اختر محمد منصور یا هیبت الله اخندزاده او دوی په پاکستان کې ټاکل شوي دي. دا اختر د ملا عمر دپاره ګورئ په زرهاو څو دوله زره پنځله زره علما راټول شوي وو هغه ته بیعت ورکوي، مګر دومره تعداد نه سي راټولېدلی. نو خود د موقعیت او حالاتو د دغه علماو بیعت خپله یو غټ کریډیبلټي او یا هم که نه وي د هغې د چیلنج سره مخ یا مشکلاتو ته مخامخ کولی شي هر مشر چې وي.
سمه ده، مننه ډېره. راځم تاسو ته بریال صاحب، یو بله پوښتنه دا ده چې آیا افغان حکومت د پاره د ملا اختر منصور وژنه او بیا د دې سره د مولوي هیبت الله مشر ټاکل کېدل دغه طالبان تر کوم دغه ور تیر شو تر حالت د خپل افغان حکومت ته څنګه موقع ده په یعنی د طالبان سره د مقابله لپاره؟
دلته دوه ډوله غبرګونونه وجود لري. کله که دې ته فکر وکړو چې حکومت د دې پېښې په انجام کې یا ترسره کولو کې دخیل وو، نو بیا فکر کوو چې دا د حکومت په اراده باندې شوی او داسې ایسي چې ملا اختر منصور سولې ته غاړه نه ایښوده او دغه سولې نه چې دوی نو ستومانه شول، یا په دې دلیل یې د اختر منصور د وژلو دپاره غاړه کېښوده چې دا کار وشي چې نور طالبانو باندې فشارونه زیات شي او دوی نور د جګړې د لارې وځپل شي او دا دروازه وتړل شي چې ګویا موږ د دوی سره سوله کوو. یا په دې دلیل چې ملا اختر منصور شخصا د سولې ته رقمندي کمه وه او دوی غوښتل چې دا سړی د مخې نه لرې شي او په څنګ کې دوی داسې یو زمینه مساعده شي چې بله طوره راشي، د یوې خوا طالبان وویریږي او د بلې خوا دوی مشرتابه کې یو معتدل سړی راشي چې هغه خبرو ته غاړه کېږدي. یو دا نظر دی په کل کې. یو دوهمه خبره دا ده چې ځینې خلک داسې وایي او ځینې تحلیلونه چې تر یوې اندازې پورې سړی تاییدولی هم شي، دا دی چې افغان حکومت په دې پکچر کې نه و. دا پېښه د دوی په ماندی نه ده شوې، بلکې یو کار وو د دوی په نظر ترسره شوي. د دوی ګوري چې د سولې دپاره نوره څومره نوې مزال کولی شي، څومره زمینه مساعده کولی شي. یو عام دلیل خو دا دی چې دا سوله د پاکستان په ولکه کې ده. پاکستان غواړي که نه غواړي، که زمینه مساعدول غواړي، بیا خو د ملا اختر منصور د ملا هیبت ترمنځ کوم خاص تفاوت نه لري. اما که اراده د سولې اخواته موجوده نه وي، بیا دا ډېره روښانه ده چې که هر څوک راشي افغان دغه دولت په وړاندې دا یو غټ چیلنج دی چې طالبان سولې ته نشي آماده کېدلی او دوی په دغه ادرس پسې ډېر لاله هم دي.
سمه ده، مننه ډېره. بریال صاحب، حکمت اعظمي صاحب یو بله پوښتنه دا چې د ده مرستیال بهرحال د ملا منصورم مرستیال سراج الدین حقانی وو چې ډېر لوی رول په افغانستان کې څومره لوی جګړې یا حملې یا بریدونه کېږي د هغه تنظیمونکي تور ورباندې لګېږي. ستاسو په خیال باندې وو چې مرستیال سراج الدین حقانی دی، نو مولوي هیبت الله به پوره واک او اختیار ولري چې حتماً کوم فیصله کوي که نه؟ سراج الدین حقانی به ډېر نقش لري یا به مولوي یعقوب؟
ګورئ، داسې دی، آینده ملا عمر تر رهبری لاندې حقانی شبکې خپل دغه ساتلی و، تر یو حده پورې استقلالیت ساتلی و. ایډیالوجیکلی یا مثلا په مفکروي لحاظ د طالبانو یو ډله وه، یا د هغې تر رهبری لاندې د ایډیالوژي پر د حساب باندې دوی کار کوي. مګر کله چې آپریشنلی، کله چې په فعالیت کې راتلی، دوی خود مختاري درلودل او دا خود مختاري د دوی په قوت باندې وه. یعنی که دا بل هر ګروپ، بل هر کومندان، بل هر ډله په طالبانو کې دا قوت پیدا کړو، دوی به د خپل خود مختاري وساتلی سي او یا به دوی ځان داسې تر دا نورو ډېر لوړ وګڼي. نو زه فکر کوم دا د اختر محمد منصور په وخت کې هم داسې وه چې مثلا دوی سراج الدین حقانی مثلا خپل طاقت او توان او کم توانایي چې درلودل په ختیځ زون کې، بالخصوص په پکتیا، پکتیکا او خوست او کابل کې چې د کوم عملو توانایي درلودل، نو د ځان لږ لوړ ګڼي تر دا نورو. او دا چې اوس مثلا که دی نورم مثلا د واک ډیریږي په طالبانو کې، زه فکر کوم دا ډېر ښه خبر نه دی، نه یوازې د افغانستان دپاره بلکې د ټولو سیمې دپاره. ګوري، حقانی شبکه یو د هغه محدودو کسانو څخه دی، د شبکې غړي کوم چې د القاعده سره ډېر نږدې اړیکې لري او بل د خلیج هیوادونو د کاتې حمایت څخه برخمن دي، او بل د دین علاوه د پاکستان د ایسای سره ډیر په نشته اړو کې تورن دي او بل اساسي خبره دا ده چې دوی د شي دغه دي، یعنی حتی په جنو موارد کې خپل کم لاس چې دوی ته ډوډۍ ورکړي هغه هم په غاښه. یعنی لکه تاسو وګورئ په ساوت او نورت وزیرستان، جنوبي او شمالي وزیرستان کې په دوی حتی هغه د پاکستان خلاف ډلو ته هم دغه ورکړی و، ځای ورکړی و. نو که دا دوی نور حقانی شبکه نور قوت پیدا کوي، دوی زه فکر کوم دا د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی، باوجود د دې چې دوی مثلا په جنوب کې هغومره نفوذ نه لري. او یو د دلایلو څخه چې دوی مثلا حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی مشر نوسو طالبانو دغه و.
سمه ده، مننه ډېره. اعظمي صاحب راځمه درته. اباسین بریال صاحب، یو بله پوښتنه دا راپورته کېږي چې خپله د مولوي هیبت الله د ټاکل کېدو سره لکه څنګه چې د ملا منصور په اختلاف کې ډلې ودرېدې، او تاسو هم یادونه په سر کې وکړه، د ده په ټاکنه سره آیا چې کوم مخالف وو د طالبانو هغه به اوس پیاوړی سي که نه؟ د هغو اثر او قوت یا کېدای شي له دوی سره ملګري سي، د هغو به وضعیت تاسو ته څنګه ښکاري؟
اساسی مسئلہ خدا دا چې
دغه سړی بیرته د هغه ډلې نه ټاکل شوی دی کومې ډلې په اړه چې دلته نظریات وو. اما اختلافونه یوازې د اختر منصور سره د ځینو خلکو ډېر زیات نه وو. یوازې مسله په دې ټاکلې په هغه ډول باندې وه. دوی غوښتل چې یوه جرګهګۍ را وبولي او هغې کې ډېر دخیل اړخونه چې د کوټې شورا په کې فوق العاده رول وبوي او تر څنګ یې ځینې نور مهم طالب نخبگان هغه یې ټول ښودل چې دا باید ټول راټول شي او دا ټاکنه وکوي. اما اوس خو داسې کوم معلومات نه دي ترلاسه شوي چې دوی ټولو لاسرسی درلودو او دغسې یو غونډه کې راټول شوي او ملا حیبتالله یې ټاکلی وي. تر دې نه داسې معلومیږي چې دا هم د دوی دپاره یو د خوښې وړ اقدام نه دی او تصادفي رامنځته شوی دی. دویم دا دی چې دوی په هغو لوی پروګرام کې سره مخالف کی. کومې خبرې چې اختر منصور د افغان دولت سره شروع کړې هغه کې دا خلک مخالف وو او د دوی پلوي یې نه کول. په قطر کې هم طالبانو د دغه طالبانو اړخ تر یو ځایه تاییداوه. دا هغه مسایل دي چې مونږ فکر کوو جګړې ته به نور هم زمینه مسایده کړي. حتی د دې ویره شته چې طالبان په څو ډلو نور وویشي او هغه طالبان چې د افغانستان کې دي او بېرته خواته د وختلو اراده نه لري او بیا نشي کولای یا د پاکستان د خوا په نښه شوي دي هغوی فکر کوم دلته نورې هلې ځلې شروع کړي او خپل ګروپونه رامنځته کړي. په دوی ډېر زیات فشارونه دي او دوی په هر صورت باید جګړه وکړي او دا جګړه د لاندو رهبریو تر اثر باندې کولای شي. نه دا چې د دوی هغه مشخص ادرس چې دی هغه په دغه سی و سردرګمې ایوب خان کې وي دوی بهار یو کوښښ وکړي چې نوې لاره ولیسي. تر یو ځایه که د جنګ په میدان فکر کوو زه فکر کوم تر یو حده پورې به د سولې د پروسې سره مرسته وکړي چې ځینې خلک د افغان دولت سره یوځای شي ځینې طالبان.
سمه ده بسین بریال صاحب حکمت لازمي صاحب ستاسو فکر دی چې په کوم چې ورته وایي چې د افغانستان په داخل کې ځننه پیاده جنگیالی دی فوټ سولجر دی او بیا یا واړه واړه کمانډانان دی آیا داغو د پاره مولوی هیبت الله کېدای چې شورا د پاره قابل قبول وي یا قوتونه طاقتونه طالبان شاته یا وی یا نه وي خو په دې لاندې کچه باندې بدای څومره قابل قبول وي کنه الته به هم مشکل وي او دغه تقسیم لکه بریات سی وای چې کېدای سي پراخ سي.
ګوره دا په دې پورې اړه لري چې مولوی هیبت الله اخندزاده په څومره قوت او طاقت سره کولای شي چې دا د جنگ لړۍ بیرته تازه کړي. که چیرې دی داسې روان اوسېږي لکه اختر محمد منصور چې په اواخرو کې وو چې مثلا جنگ یې ډېر خوندور نه وو هغه لاسته راوړنې چې په 2015 کې دی درلودلې په 2016 کې نه درلودلې.
یعنی تاسو وایاست چې هغه چې په میدان کې دی هغه جنگ غواړي طالبان؟
نه جنگ خو غواړي خو د جنگ دغه تازه د جنگ انټنسټي یا هغه سخت شدت چې څومره زیاتېږي هغومره د د فالوورز په افغانستان کې زیاتېږي. او که دی مثلا ګوري د اختر محمد منصور په اواخرو کې ځینې خلک چې وګمارله هغه داسې دغه و چې ډېر تجربه یې نه درلودله صحیح او دا پر جنگ کې مستقیما تاثیر درلودی او دغه جنگ کم سوړوالی خود د دې څخه مثلا ځینې طالبان منحرف کېدل چې ته صحیح رهبر نه یې چې جنگ مخته صحیح اوسي.
صحیح دی خو ممکن دی چې په هغه باندې بهرله د اعتراض مو او ځینې بهرله دوی دا وایي چې طالبانو کې خپل په ځینې ماډلز باندې هغه غواړي چې دغه اوس خود دلته یو بل ک تاسو د طالبانو اعلامیه کتلې وي حکمت اعظم صاحب بیا اعظم بریال صاحب ته دې کې یو مهمه نقطه ستاسو ګورو ورته پام سوی دی او طالبانو یا واضح کړی نه ده چې کله اعلان کوي چې مولوی هیبت الله شورا وټاکلی نو داغه د پاره لفظ امیر المؤمنین نه بلکې امیر استعمالوي او ورسره یو ځای کې زعیم لفظ د عربي غي استعمالوي. امیر المؤمنین په دې کې نسته. آیا ستاسو په خیال باندې چې دغه د یو شعوري عمل لمخ کېدای شي سوی وي کنا د دوی دغه ټایټل یا دغه کوم لقب ورکول دي دغه حیثیت ورکول دي دغه دوی کستن داسې کړی دي
ګوري لکه مخکې چې ما ول د امیر المؤمنین ټاکل دا باید د یو سلو
یا تاسو څخه او خو بهر یو کوالیفیکیشن د پاره به یاد یو غه د پاره خو چې دغه نه دی سوی دغه څه حساب دی
د امیر المؤمنین ټاکل د افغانستان د پاره او غه د پاکستان کې د خودي د غټ سوال پیدا کی او د اختر محمد مورید کې ممدا شي او چې امیر المؤمنین د افغانستان د پاره ټاکل کیږي مګر پاکستان کې څوک یې ټاکي نور خلک یې ټاکي. نو د دغه دا په نظر کې نیولو سره زه فکر کوم دی به یو پرمننت مشر نه اوسېږي. دی تر هغه پورې چې د طالبانو یو څه سره راجوړ کړلی شي او په دې باندې واڅوي چې یو داسې یو لیډر داسې یو مشر وټاکي چې هغه دا ټوله ګروپ دغه کې او هغه ته به بیا وروسته زه فکر کوم ټوله بیات ورکوي چې د امیر المؤمنین هم شي. زه فکر کوم دغه یو ریزن کېدلی شي.
او باسین بریال صاحب ستاسو په فکر باندې آیا همدغسې به وي چې طالبان شورن نه غواړي چې دغه لفظ استعمال استعمال کی کنا دوی لیکلی دی خواغه دی یعنی دا په لیکلی کې دا نسته دی وجه ممکن د څه وی
غوري طالبان د تبلیغاتي لحاظ اوس د امیر المؤمنین اصطلاح ته ضرورت لري مګر نور ته دینه وړاندې یو کمانډان ته ضرورت لري چې دوی جاري مدیریت کړي مخکې تر دې چې دوی پوښتنې ته نور وضاحت ورکړو زه یو ټکی د اظمي صاحب په خبرو ور زیاتوم هر څومره چې هلته مدیر قوي وي دلته به جنګ تاثیر کولی شي مګر د جنګ مسلې یو بل فض علت ترلودو چې کمزوري شول افغان دولت سره د مدین متحدینو یې په ډېر قوت سره یې بریدونه پیل کړي دي طالبان په ډېرو سیمو کې وضع پر شول تاسو فکر کوئ په یوه شه او روز کې اووه ځای عملیات شوي وو یولس عملیات شوي وو په اوو ولایاتو کې او په دغه ټولو کې د یو سرتیري وین پزه نه وویني شوې او په هغې کې تر 500 ډېر طالبان وژل شوي وو دا د دې معنا لري چې دا حکومت چې دی د جګړې لپاره ډېره قوي اراده لري دوی په دې فکر دي تر څو چې په جګړه کې طالبان ونه ځي تر هغې پورې دوی په سوله کې بریالي کېدای نه شي نو مقابل طرف دې ته اړ ایستلی شي چې هغه سولې ته غاره کېږدي په دې اساس طالبان اوس په ښه وضعیت کې نه دي یو همدا ټکی چې زه باید تاسو ته واضح کړم دا دی چې د دوی د رهبرۍ په سر همدا اختلافات هم د سولې په خبرو راپورته شول دوی کې اوس تمایلات متفاوت شوي د قطر دفتر یو شی غواړي او د هغې د یو چا سره رابطه ده د کویټي شورا بل تمایل لري او ځینې نور طالبان چې د دې دواړو جوړښتونو څخه د باندې دي اما طالبانو د مشرتوب ادا کوي هغه بله تقاضا لري د دوی د سولې لاره باندې اختلاف دی چې د کومې لارې ورشي د دوی د جګړې په وضعیت او ماهیت باندې لانجه ده دا د دې سبب شوی چې دوی د طالبانو د مشرتابه پر رامنځته کولو د متحد ادرس پر رامنځته کولو باندې نه توانی دي طالبان په داسې حالت کې هم دي لکه که اوس یې موږ په پخوانی جوړښت کې مطالعه کوو زه فکر کوم دا به ډېره درسته نه وي موږ به طالبانو ته د اوسنیو شرایطو او د دوی د وضعیت جنګ په خانه کې د دوی د وضعیت او پاکستان کې د دوی د اوسېدو په وضعیت او د دوی د مشهور ادرس په اړه باید اول بحث وکړو چې دوی په کوم وضعیت کې دي په ډېر خراب وضعیت کې دي او دوی نشي کولای دغه خواره واره نظریات او اختلافونه چې دي د سره راټول کړي او په یو ټکي باندې تاسو ته اتفاق سره ورسیږي دا د دې سبب شوی دی چې طالبان التم د چا خبره لاس او پات شوی دی او نه توانی دي چې په یو واحد وای در راس باندې ورشي هغه دومره کلی مطرح کړي چې دلته په جنګ په میدان کې دوه مکه کټګوري کمانډانان هم ملاتړ وکړي
صحیح بریال صاحب بنن حکمت تعظمی صاحب وقت هم کم دی پوښتنه دا ده چې تاسو خپل اوسی دغه ویل له امریکا دا وایي چې ملا منصور د خبرو اترو د سولې په عمل کې یو خندو له دې وجې ځخه دی په نشه سو بیا ولسمشر باراک اوباما وویل چې په کم ځایونو کې چې پناه ځایونه دي په هغو پسې به بیا هم ځي یعنی د امریکا اصلا ستونزه پښکارا دا د چې څوک د خبرو اترو په مخ کې خندیا بل منځ وړي د تصویر ته وکړل سی بیا طالبان په نشه کول په دومره لو جګړه کې په پاکستان کې ځننه په لومړي ځل بیا په بلوچستان کې نو دغه ته څوک وري نو راتلونکي د خبرو اترو یا د سولې عمل کې تاسو څنګه ورته ګوري
ګوري زه به یو شی او دوه شان غواړم واځي کوم یو دا چې د دولت هڅه مثلا طالبانو په دې شوډلو کې څه ده چې مثلا دی وایي چې ریکنسایلیبل یا مذاکرات تر اگر زمون کې طالبان نسته ادوم دا دی چې اختر محمد زه دې سره موافق نه یم چې دا وایي اختر محمد منصور رسول ته یو خندو اختر محمد منصور یوازنی هغه شخص چې د مری مجلس کمیټینګ چې کوم سو په 7 جولای کې د اجازه ورکړي او دا پاکستان هم په دې باندې واضح دی او د افغان دولت هم په دې باندې ډېر ښه خبر دی نو دا د اول خدای رسول خلاف نو دا چې د جنگ لار غوړه کړل دا یو ستراتیژیک پوزیشن او ستراتیژیک موقف چې د نوي مشرتابه په هیڅ ټاکلو د باید غوړه کړی وي چې پر خپل پاور کنسولیډیټ کړی شي په طالبانو باندې یو دا او بل تاسو وګورئ د افغانستان دولت موقف وس دا دی هغه په دغه کیو سی جی د کوارلاټر څلور جانبه غونډه کې د پاکستان څخه یو لفظ واخیست هغه دا و چې د هغه طالبانو پر وړاندې باندې چې سول نه کوي باید تاسو نظامی اقدامات وکړي یو پاکستان وویل چې سړي په دې شرط چې هغه طالبان چې سول نه کوي موږ د هغه پر وړاندې یو د افغانستان دولت بلې د افغانستان دولت موقف ډیر واضح دی هغه دا دی چې دوی وایي چې ټول طالبان ایرریکنسایلیبل دي په طالبانو کې داسې شی وجود نه لري چې دوی مذاکرات ته راشي نو هر هغه طالب چې دی په هر ځای کې چې دی دا باید دغه شي نظامی لارې څخه ورسره دغه اوسي معامله اوسي او کله دوی ضعیف سي کله چې تر هغه موقف پورې دوی ضعیف سي بیا به ورسره سول ته راځي نو دا د افغانستان دولت موقف دی دوی ته ټول طالبان اوس ایرریکنسایلیبل یعنی سول ته نه راګرځېدونکي دي
چمتہ ډیر مننه حکمت اعظمی صاحب تاسو او عباسین بریال صاحب تاسو هم ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه سره وخت کوشش وکړي چې له سمیر سبزی سره خبرې وکړو خو د ټلیفون په لاین نه راغی تاسو د دواړو ډیر مننه شو وخت او شروز درته غواړم د خدای په امان او هم له دې سره د مشال تورن لاندې بحث پایتر سي جي عبد الله کاکړ ته اجازه ورکي په مخم شو
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورته لمشال رادیو واوري
د باختر